السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو ده نن د زیارت ورځ د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې شپږمه نیټه ده ملي حمیدزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام تندې هیلې لرو اول خبرونه له مجید بابا راوړو
پاکستان افغانستان سره د 500 ملیون ډالرو د مالی مرستو اعلان کړی دی. برسلز کې نړیوالې ټولنې افغانستان سره په راتلونکي څلورو کلونو کې د 15 ارب ډالرو مالی مرستو ژمنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د نوي سکریټریټ لپاره به رایه شماري نن کېږي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په برسلز کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډه کې د هیواد سره د 500 ملیون ډالرو د مرستو اعلان کړی. د یورپي یونین په ویبپاڼه خپره شوې یوه مرکه کې ښاغلی عزیز وویل
پاکستان نے پہلے بھی کوئی 500 ملین ڈالر دیے تھے اس وقت
پاکستان مخ کے ہم دبیلا بل منصوبہ لپاره د افغانستان سره د 500 ملین ڈالر مالی مرستې کړې وې چې په هغه کې ډېری مکمل شوې دي. نو دا ځل بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پریکړه وکړه چې راتلونکي پړاو لپاره به نور 500 ملین ڈالر مالی مرستې ورکوو او د دې لپاره د منصوبو نشاندهي د افغانستان په نوي جوړ شوي چوکاټ کې د افغانستان د حکومت سره په مشاورت کېږي. د ښاغلي عزیز په خبره افغانستان سره به دا مالی مرستې د آبادۍ د پرمختګ په مد کې کیږي. غونډې ته د وینا پر مهال سرتاج عزیز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او پر افغان طالبانو یې غږ کړی چې له تشدد لاس واخلي او د خبرو اترو میز ته دې راشي. په برسلز کې افغانستان سره د مرستو کولو په موخه جوړ شوې غونډې ګډونوالو اعلی چارواکو د راتلونکو څلورو کالو لپاره د هیواد سره د 15 ارب ډالرو ژمنې وکړې. په عین حال کې د یورپي یونین د بهرنیو تګلارو مشر فیډریکا موغرینی تېره ورځ وویل چې په دغه جنګ د پلي هیواد کې د نږدې 30 کالو د شخړې نه پس د امن د معطل شوي بهیر د بیا بحالۍ لپاره هم ملاتړ ترلاسه شوی دی. د برسلز په غونډه کې د اویا هیوادونو د اعلی چارواکو تر څنګ په لسګونو غیر دولتي ادارو په دې موخه ګډون درلود چې څنګه تر 2020 کال پورې د دغه هیواد سره په ترقیاتي مد کې مالی مرستو ته لار هوار کړل شي. خو د دغې مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره به افغانستان له پکار وي چې په ملک دننه په سیاسي، معاشي او ټولنیزو برخو کې اصلاحات راولي. غونډې ته د وینا پر مهال افغان ولسمشر اشرف غني وویل
This is a promise.
دی وایي دا یوه ژمنه ده. د دې ژمنو پر ځای کول په نړیوالې ټولنې پورې اړه نه لري، دا په افغانانو پورې اړه لري. ښاغلي غني غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې هیواد یې وار له مخه په یو شمېر برخو کې اصلاحات روان کړي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق مهر تېره ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې ده چې د مینځنۍ کراچۍ پولیسو د یوې سیاسي ډلې نیولې شوې تن په وینا د ښار عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر 90 سره نږدې چاپه وهله او هلته د یوې لویې مودې راهیسې بند کور کې په ځمکه کې جوړې د اوبو په ټینکیه کې پټکړې شوې په لوی شمېر کې لوی او وړه وسله ترلاسه شوې. مشتاق مهر زیاتوي
اس کا ہم فورنسک بھی کرائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہتھیار پہلے کسی کراچی میں
ہوا ہے. منگ بد دے وسلے معائنہ کو چی دوڑان دینا پہ کراچی کے ہو استعمال شوے ندا دغا کور پہ اڑا پلٹنے روانی دی چپ اخری ز دل تسوک اسے دو یا چالے پہ کرایا ور کڑے ہو پہ دے وسلے کے دولتی زواکونو او ناٹو وسلے سرا سرا بلٹ پروف جیکٹے ہم شامل دی
اس میں نیٹو کا بھی ہے وہ آپ کو اس میں نیٹو گریڈ کا بھی ہے اس میں بلٹ پروف جیکٹس بھی ہیں.
د پولیسو د مشر په وینا چې دا وسله په کراچۍ کې د قلنګ او پزمکو د قبضو په پیسو اخیستل شوې ده. مشتاق مهر د کومې سیاسي ډلې نوم وانه خیستو او دا دعوی کړی چې ترلاسه شوې وسله د ښار یو سیاسي ډلې اخیستې وه څوک چې په لندن او سویلي افریقا کې خلک لري او همدا وسله د محرم په 9 یا 10 نیټه د ترهګرۍ د کومې پیښې لپاره راوړل شوې وه. بلخوا د کراچۍ سره تعلق لرونکي سیاسي ګوند ایم کیو ایم د یو بیان له لارې ویلي دا زموږ د بدنامولو هڅې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي چې د سلامتی کونسل په غونډه کې د خفیه رایې شمارې له لارې د متفقه ملاتړ ترلاسه کولو نه پس امکان دی چې د پرتګال پخوانی وزیراعظم انتونیا ګوتیارس به د دغه سازمان راتلونکی سیکرټري جنرل شي. د سلامتی کونسل په 15 مستقلو غړو کې یو هم تیره ورځ د ښاغلي ګوتیارس د دغه څوکۍ لپاره د امیدوارۍ مخالفت ونه کړو. دا په 15 غړو مبني د کونسل د خفیه رایې شمارې شپږم پړاو و. ګوتیارس په تیرو 15 پړاوونو کې هم تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړې وې. نن سلامتی کونسل کې په دې اړه رسمي رائے شماری کیږي او بیا به د یاد کونسل دا پریکړه لازمی منظورۍ لپاره د جنرال اسمبلی ته د رائے لپاره استول کیږي. ګوتیارس بعد جنوبی کوریا سره د تعلق لرونکي موجوده سیکرټری جنرال بان کی مون پر ځای نوې سیکرټری جنرال کیږي. ښاغلی بان کی مون به د روان کال په پای کې د سوکای د لسو کارو پس پریږدي. هغه دوه واره د یاد سازمان سیکرټری جنرال ټاکل شوی و. فرانس هڅه کوي سو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه قرارداد د منظورولو لپاره حمایت ترلاسه کړي چې د شام د جنگ د پلي حلب خار کې اور بنټینګ شي او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. د روس د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نن د اکتوبر په 6 د فرانس د بهرنیو چارو له وزیر ژان مارک ایرولیت سره وګوري. د دغې ملاقات په اړه ماسکو نور تفصیلات نه دي په ډاګه کړي، خو دا لیدنه به په داسې حال کې وشي چې د ماسکو او لویدیز ترمنځ لانجې وروسته له هغې زیاتې شوې چې روس د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو پر ضد د شامي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر بیا د چهارشنبې په ورځ وویل هڅه به وکړي چې په حلب کې د اوربند ټینګښت او ولسي وګړو ته د مرستو د رسولو په هدف د ملګرو ملتونو د نوې منصوبې په اړه د روس ملاتړ ترلاسه کړي. یارولت ویلي چې لاوروف ته وایي چې په محاصره شوي ښار حلب کې حالت د منلو نه دی او دوام نشي کولی. د فرانس د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ژان ایرولت په بله ورځ واشنگتن ته هم سفر وکړي شو د دغه نوښت په اړه د امریکایانو ملاتړ هم ترلاسه کړي. د مشال خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حالو د کرن شوبې د سراج زهیر ناوري.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپۍ او په 1.4 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.1 روپۍ او په 1.1 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ سلويخ پیسې او په 23 روپۍ شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او یا پیسې او په 20 روپۍ نوي پیسې. او یو افغاني په یورو په 55 پیسی او په یورپ 55 پیسی. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22، بنو کې 25 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 20 سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مل سیرت زهیره واوریدل. په خبرونه کې به واوري پاکستان د برسلز په غونډه کې د افغانستان د ترقۍ لپاره د 500 ملیون ډالرو مالی مرستو اعلان کړی دی. ملخوا د غونډې په اختتام کې د راتلونکو څلورو کالو لپاره له افغانستان سره د 15.2 بلیون ډالرو مرسته اعلان شوه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پارلیمان مشترکه غونډې ته د وینا په وخت ویلي هیواد یې امن غواړي او د هیچ چا په وړاندې جارحانه اراده نه لري.
ہم نے دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، اس کا کوئی جارحانہ عزائم نہیں.
پاکوټه کې د 14,000 خزو د وژنې د پیښې خلاف په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو مظاهره کړې ده.
اول خود دې باندې دا خبر راځي چې دا انټیلیجنس ایجنسیان څه کوي، دا کسان څنګه وړي، دا خو د حکومت ذمہ‌داری ده.
د فاټا راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په پروسه کې د سیمې د ځوان کل رول څه دی؟
نن فقیر ته مجبور شوي دي چې کله کمیټي جوړوي او کله سفارشات تشکیل کړي. د دې بنیادي وجه همدا ده چې د ځوان کل را پاڅېدلی دی، خاورې وکیل را پاڅېدلی دی.
په اونیز پروګرام تاندهلی کې د فاټا اصلاحاتي عمل کې د ښځو په ونډې خبرې لرو.
چوبیر فاټا کمیټي کې یو زنانه د فاټا خامخا په کار و.
دا او نور رپورټونه لرو، را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ سولې د تړون د لاسلیک دوه هرکلی په کولو سره پر افغان طالبانو غکړي چې له تشدد لاس واخلي او د خبرو اترو میز ته راشي. نوموړي دا څرګندونې په برسلز کې د افغانستان په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي دي. ښاغلی عزیز په دغه کانفرنس کې د افغانستان د آبادۍ او پرمختګ لپاره د 500 ملیون ډالرو د مرستې اعلان هم کړی. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې اورو.
پاکستان د بروکسل په کانفرنس کې د ګاونډي هیواد افغانستان د پرمختګ لپاره د 500 ملیون ډالرو د مرستې د اعلان ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې له تشدد لاس واخلي او د سولې لار غوره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز دغه کانفرنس ته د وینا پر مهال د افغانستان د پرمختګ لپاره د 500 ملیون ډالرو مرسته اعلان کړې ده. ښاغلی عزیز همداراز د افغانستان د ادارو د بیاودانې لپاره افغان محصلینو ته د طب انجینرۍ، بانکداری او نورو څانګو کې د 3000 سکالرشپونو ورکولو ژمنه هم کړې ده. عزیز افغان محصلینو ته سکالرشپونو د ورکولو ژمنه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان حکومت سموده وړاندې هم افغان محصلینو ته په بیلابیلو برخو کې د 3000 سکالرشپونو ورکولو اعلان کړی و. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان تر دې مخکې هم له افغانستان سره د زیربناو، تعلیم او روغتیا په برخه کې د 500 ملیون ډالرو مرسته کړې چې له مخې ځینې پروژې د بشپړېدو په حال کې دي. ښاغلی عزیز دغه کانفرنس ته د وینا پر مهال د افغان سولې بهیر او په افغانستان کې تلپاتې ثبات لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار وکړ. دا یې غوره لار اوبلله او ویې ویل سوله ییز او باثباته افغانستان د پاکستان لپاره ډېر مهم دی. پاکستان به د څو اړخیز کوارډینیشن کمیټې له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل کوششونه جاري ساتي.
د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې مهمه دوه ورځنۍ غونډه پرون د بلجیم په مرکز برسلز کې پای ته ورسېده. په دغه غونډه کې نړیوالو له افغانستان سره تر 2000 کال پورې تر هغې زیاته مرسته اعلان کړه چې افغان حکومت یې تمه لرله. په غونډه کې د نړۍ د خواوشه او د 15 هیوادونو او 26 سازمانونو استازو برخه واخیسته. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې دی.
د بروکسل نړیواله دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ د 15 هیوادو او شاوخوا 26 نړیوالو مؤسسو په ګډون له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو لښمنې سره پای ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د نړیوالې پراختیا او همکاري مشر نوین ممیچا د بروکسل د غونډې په پای کې د مرستو کره شمېره اعلان کړه چې له افغانستان سره یې ژمنه وشوه. خوشحاله یم چې نن موږ ټول د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې اعلانوو. 15.2 میلیارد ډالر د راتلونکو 4 کلونو لپاره. په دې مرستو کې تر ټولو زیاته اروپایي ټولنې کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د مرستو تر اعلان وروسته وویل چې اروپایي ټولنه ژمنه ده چې تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره 15.6 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مرستې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له موګیرینی سره په ګډه خبرې ناسته کې خبرې کولې وویل دا یو ژمنه ده چې د دې ژمنې پلي کول اوس تر نړیوالې ټولنې د افغانستان له ملت سره ارتباط لري. نړیواله ټولنه له افغانستانه په اجتماعي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بروکسل د غونډې تر څنګ له خبریالانو سره په یوې غونډې کې وویل چې نړیوالې ټولنې یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان تر څنګ ده او د ملي وحدت پر حکومت د اعتماد لپاره نړیواله ټولنه مرستو ته چمتو شوه. د اروپایي شورا مشر ډونالد توس د بروکسل په غونډه کې وویل سربیره پر دې چې مرسته کوونکي هیوادونه له جدي ګواښونو سره مخامخ دي، د دې سربیره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې له دلچسپي ښکاري چې نړیواله ټولنه تر 15 کال وروسته بیا هم د افغانانو تر څنګ په ډېر قوت ولاړه ده. احمد شیبر، بروکسل.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان پارلمان شریکه غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان له هند سره ټولې معاملې د خبرو اترو له لارې هوارول غواړي. پارلمان ته د وینا په وخت د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه ویل چې په سار کونډه کې 500 هیوادونو له شرکت نه انکار وکړو نو باید چې په دې خبره غور وکړل شي. له اسلام آباد د رفت انجم رپورټ ته وښیي.
تو پاکستان وزیر اعظم وائی پاکستان د جنگ خلاف دے اور مونگ پسیمہ کی تل پاتے امن غواڑو اور د کشمیر پشمول ٹول مسئلے د مذاکرات و دلارے ہوا رول غواڑو د چارشمبے پر اس پہ اسلام آباد کی د پارلیمنٹ مشترکہ غنڈے تا د خطاب وقت وزیر اعظم ہوئے چی مونگ د ملک دفاع لپارے حصے و گام پورتا قبل نبن نو رستو کی گو وزیر اعظم ہوئے چی پاکستان د کشمیر مسئلہ پر نڑی والا کچھ اچتا کھڑے اور د ملگری ملتن پر فورم ہی ہم دہن واگ تلان د کشمیر لپارا آواز اچت کھڑے خود دہن لخوا کشمیری السر زیادہ کی گی اور حقوئی نے آزاد حق اخستلے کی گی وزیر اعظم د کشمیر د اڑی سیمے د پیخ پہ حق لوئل غیر جانبدار تحقیقات دے اکڑے شی پاکستان پسیمہ کے امن غواڑی
ہم نے دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے اس کے کوئی
دے وائی منگا پوازیا تو گو ویل چی پاکستان امن غواڑی اور پاکستان دا جنگ ارادہ نے لڑی خود ملکی سلامتیا اور دفاع لپارا دا ہر قسم کاروائیانو بس سخت جواب ورکڑے کی گی اور دا پاکستان پوز دا ہر قسم حالات اور چیلنجوں سے مقابلے لپارا ہر وقت تیار دے ٹول اولس متحد دے
پاکستان کے دفاع کے لیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں
وزیر اعظم زیادہ کرا چې کشمیر ولس د اویا کالو راه سے داغ لوس په تمه دي کم چې ورسره ملګری ملتونو کړي وو په قومي اسمبلی کې د پارلیمان غونډه ته د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویل چې هند پاکستان په سفارتي توګه د یوازې کولو کوشش کوي د څه چې ټول نغټ مثال د سارک غونډه ده په کوم کې چې پنځه ملکونو د ګډون نه انکار وکړو موږ به په دې حق له سوچ کول پکار وي خورشید شاه زیادہ کرا چې په ملګری ملتونو کې د وزیر اعظم خطاب ډیر ښه وو خو هغه ته د هند په پاکستان کې مداخله ذکر پر وخت د کلبوشن یادیو معاملہ اوچتول پکار وو په حکومت تنقید کولو پر وقت د حزب اختلاف مشر خورشید شاه ویل چې دوی له پکار وو چې د ملګری ملتونو په سلامتي کونسل زور اچولی شوی وي چې د کشمیر په حق کې کوم قرارداد وړاندې شوی دی په هغې د عمل درآمد وکړی شي خو له بده مرغه پاکستان خارجه وزیر نه لري یاد دی وي چې د پارلمان مشترکه غونډه د هند واک د لاندې کشمیر او د هند لخوا پاکستان سره په پوله د کړکې چوتاو تریخوالي صورتحال په پس منظر کې رابلل شوی وه
دا وارفت انجم دا پاکستان په سیاسي تاریخ کې د ټولو سیاسي ګوندونو او پارلمان یو شمیر غونډې شوې دي چې مقصد یې په مختلفو معاملو یو رائے جوړول وي په دغه هیواد کې له 2003 کال راهیسې د سیاسي عمل شروع کېدو وروسته یو شمیر ټول ګوندیز کانفرنسونه شوې دي او په دې کې د ترهګرۍ ضد یو موټی کېدو سربېره د اقتصادي پروژو په اړه مهمې فیصلې شوې خو کارپوهان وایي قسم په جمهوري نظام کې داسې غونډې ضروري وي خو په پاکستان کې پرې عمل نه کیږي زموږ همکار ګلیاز د ټول ګوندیز او پارلمان ګډو غونډو پر سخت له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی
د ټولګوندیز غونډو یوه بیلګه په 23 دسمبر 2014 کال کې د ترهګرۍ پر ضد د ټولو سیاسي ګوندونو رایوځي کېدل وو چې د نېشنل اکشن پلان په نامه تګلارې جوړه کړه له دې وړاندې او وروسته هم په بیلابیلو موضوعاتو ورته غونډې شوې خو د کارپوهانو په وینا دغه غونډو ډېرې مثبتې نتیجې نه دي ورکړي د سیاسي چارو پوه او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې په پاکستان کې جمهوري نظام کمزور دی ځکه ټولګوندیز کانفرنسونه زیات شوي خو باید ټولې فیصلې په پارلمان کې وشي نوموړي ویل
کومې خبرې چې په کار دانه چې پارلمنت کې روزمره څوک باندې فیصله کیږي هغه کې غلطه چې اتفاق ونشي نو بیا حکومتي لیډران اکثر کوشش وکړي چې آل پارټیز کانفرنسونو په ذریعه پارټۍ راجو کله کله اپوزیشن والا هم کانفرنس راواړي خو لکه چې ما عرض وکړو ښه به دا وی چې فیصلې زیاتره پارلمان کې کېدې او ځکه چې پارلمان د خلکو د منتخبو نمائندگانو فورم دی او پاره کې پارټي هم شته پارټي او پارلمان دی روان شته نو په کار دی چې هغه فورم باندې کېږي خو پاکستان کې زیاتره اوسم د ای پی سی اغلال پارټي کا مسول را بل رواج موجود دی
افراسیاب خټک زیاته کړه چې په پاکستان کې جمهوریت پارلماني نظام دی نو باید پارلمان مضبوط کړل شي خو موجوده حکومت دا کار نه کوي خو د سیاسي چارو پوه ایاز وزیر د دغه غونډو دوه اړخونه بیانوي نو موړي لومړی اړخ ته په اشاره سره وایي
خبره خدا و چې د ترهګرۍ خلاف ټول غوندونه را جمع شول یو سلسله یو ترتیب روان کړ خو دا غینه بعد هم چې څه داسې غټ کار وشي نو بیا غوندونه ټول راوغواړي پارلمان راوغواړي خبره وچیړي څه غور فکر شروع شي د فوج ته هم بل چا ته هم دا میسج ورکړي چې یاره مونږ هم کار کوو لګیا یو
ایاز وزیر د ټول ګوندیز غونډو کمزوري هم په نخه کوي او وایي
ټینګونو نه چې څومره توقعات د خلکو یا د بهر دنیاوي هماغه رنګ ګامونه تر اوسه پورې لا په تیزي باندې نه دی اخیستي څه ګامونه اخیستي دي شک نشته په کې خو هغه کې لږ تیزي په کار وه نو تیزي ولې نشته دا باید چې حکومت خپل د
د کارپو ایاز وزیر په خبره په مجموعي توګه دا ښه ګام دی خو پرې عمل نه کیږي. خو د اقتصادي او سیاسي چارو پوه اکرام هوتی په دې اړه جلا نظر لري. د دوی په خبره په پاکستان کې د واک سرچینه فوج ده او د هغوی د خوښې بغیر یوه فیصله هم نه کیږي. نوموړي وویل
پالیسي جوړول صرف نه، اقتدار صرف نه، د پالیسي چې عملي کیږي د هغې لپاره هم فوجیان خپل سړي ذاتي دي. دغه شانتې نیب دی، نیب کې ټول فوج ناست دی. دغه شانتې پلاننګ ډیویژن دی، هغې کې فوج والا دی. هغوی دا اے پی سی کی دادی کئی نو دا دا خی دو مقاصد دی اے پی سی. یو مقصد دا وی چے بھائی او خی چے یار مونگا ہم سکو لکی آئیو. دوہم چے دے نو حقا کل کل سوج تا ہم دا خی چے یار گنے دا سموریت یا دا پارلیمنٹ دا پاتے کے دو دا پارا دا گندون یو دی او دی نور مسلو کے ہم سویلی شی سکو لے شی.
اکرام ہوتی زیادہ کڑا چے دا حقیقت خکار شوی چے دا ٹول گندیز او گنڈو حقا نتیجی ندی ورکڑی چے دا کمو تم کیدا. خود پاکستان مرکزی حکومت په دې اندې چې په قومي سلامتیا او نور مهم معاملو د ټولو سیاسي ګوندونو اعتماد ترلاسه کول ضروری وي او په دې به عمل هم کوي. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پولیس چارواکي داوه کوي چې د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې لیو کوره لوی شمیر وسله نیولې ده چې پکې د نیټو ځواکونو له وسلو سره سره حکومتي وسله هم شامله ده. نور تفصیل د محمد عمران په رپورت کې ده.
د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د منځنۍ کراچۍ پولیسو د یوې سیاسي ډلې نیولې شوې تن په وینا د ښار عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر 90 سره نږدې چاپه وهلې او هلته د یوې لویې مودې راهسې بند کور کې په ځمکه کې جوړې د اوبو په ټینکې کې پټکړې شوې په لوی شمېر کې لویه او وړه وسله ترلاسه شوې چې پکې د ناټو د کنټینرونو اخیستلې شوې وسله هم شامل ده. نه کوو چې د وړاندې نه په کراچۍ کې خو استعمال شوې نه ده. دغه کور په اړه پلټنې روانې دي چې په اخیری ځل دلته څوک اوسېدو یا چالای په کرایه ورکړی و. په دې وسله کې د دولتي ځواکونو او ناټو وسلې سره سره بولټ پروف جیکټ هم شامل دي. د پولیسو د مشر په وینا چې دا وسله په کراچۍ کې د قلنګ او پزمکو د قبضو په پیسو اخیستې شوې ده. مشتاق مهر د کومې سیاسي ډلې نوم وانخیستو او دا دعوی وکړه چې ترلاسه شوې وسله د ښار یو سیاسي ډلې اخیستې وه، څوک چې په لندن او سویلي افریقا کې خلک لري او همدا وسله د محرم په 9 یا 10 نیټه د ترهګرۍ د کومې پیښې دپاره راوړې شوې وه.
گرفتار ملزم کے انکشافات میں اسلحے کی خریداری میں پتا چلا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی ملوث ہے. اس میں
دیوائی دینی ولیشوی ملزم پر وینا چی دا دیو اسلحے پر اخستو کی یو سیاسی ڈلا کا کڑکیا لری چی پکے لوی لے نمونا شامل دی. زمان پلٹنے روانی دی چی دا وسلہ چا اخستے وا او دا اخستو موخی سوا. پا دے کی پلندن کے ناس سیاسی خلق ہم کا کر دی چی دا ہندوستان دا استخباراتی ادارے را سرا اڑی کی لری او پسویلی افریقا کی ہم اخپل خلق لری. دا دوی مقصد داو چی پا نہم یا لسم محرم دا طرح گرے کملو یا پیخا وہ کی
اور ان کا مقصد تھا کہ 9 یا 10 محرم کے ارد گرد کوئی بہت بڑی دہشت گردی کی جائے.
د ښار د پولیسو د مشر په وینا په دې وسله کې جاز وشتون کې ټوپکې، راکټ لانچرې، لاسي بمونه، د بیلابیلو ملکونو جوړ کلاشنکوفونه، د لکونو په شمیره کې کارتوسونه او بولټ پروف جیکټ شامل دي. یاد دی چې په کال 2011 کې د کراچۍ د امن په خراب وضع د پاکستان لوی عدالت یا سپریم کورټ د هغه وخت مشر یا چیف جسټس افتخار محمد چودھری سوموټو نوټس اخیستی و او د کراچۍ بدامنۍ د کیس اورېدنې په مهال عدالت ته په وړاندې کړې شوي یو راپور کې ویلې شوي چې د کراچۍ بندر نه افغانستان ته تلونکي بهرنی 9,00,000 کنٹینرې بې درکه شوي چې پکې وسله هم شامل وه. خو د 2011 میلادي کال د ستمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د امریکې سفارتخانې په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د کراچۍ د بندر د لارې افغانستان ته تلونکي کنټینرې نه دي بې درکه شوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
په بلوچستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونو د هغه پیښې په کلکه غندنه کړې. په کومه کې چې ناصرګند وسلوالو د هزارې قبیلې څلور ښځې وژلې. د پیښې پر ضد په کوټه کې هزاره ډیموکراټیک ګوند احتجاجي مظاهره هم کړې ده. د ایوب ترین رپورت ته غوږ شئ.
د کوټ پر کراري سړک په وسوارلي موټر کې د هزاره قبیلې پر زنانو د ټکانو د پیش په ضد 13 ورځ د کوټ پرس کلب مخ ته د هزاره ډیموکراټیک ګوند له لوري و احتجاجي مظاهره وسوه. مظاهره چانو نه یوازې د حکومت په ضد شعارونه ورکول، بلکې د امنیت د ټینګولو غوښتنه هم کوله. په دې اړه د هزاره ډیموکراټیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل و مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو د ځان او مال خوندي ساتل د حکومت ذمہ داری ده.
اوس خو غره ده په هر کوڅه کې اف سي ولاړه ده، پولیس ولاړه ده،
او د دې کم چې موږ اورېدلې دي در دېش زیات انټيليجنس ایجنسیان دي نو اول خود دې باندې دا خبره راځي چې دا انټيليجنس ایجنسیان څه کوي او بیا څنګه هغه ورځ دلته پریس کلب په مخ کې دلته یو ګاډي باندې فایرنګ سوا سړی وتښتېدل سو دا کسان څنګه وړي دا خو د حکومت ذمہداري ده
بل خو د سیاسي او مذهبي ګوندونو ترڅنګ د شوزو د حقوقو د تحفظ ټولنو هم د زنانو د هدفي وژنو غندنه کړې ده په دې ترڅ کې د حرمتي نسوا فاونډیشن د کوټ مشر میرمن حمیده علي وی یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د هزاره قبیلې پر زنانو د برید مخه د کوټ شاریان په جنگ کې د اخته کولو سازش وو خو اولس دغه هڅه ناکامه وګرځوله
وہ لوگ روتے تو اسی لیے روتے ہیں اسی لیے آہو بکا کرتے ہیں کہ آخر انسانیت کی
میرمن حمیده علی وای چې په دغه ډول پیښو باندې خلک په دې هم ژاړي چې دلته د انسانیت جنازه وزي موږ په پاکستان کې وسیږو او د پاکستان لپاره مې قرباني ورکړې ده موږ یوازې د حکومت څخه د خپل ژوند تحفظ غواړو هلته تیر ماښام د شیع او سنی عالمانو له لورې یو ځل بیا یوه خبري کانفرنس ته وینا سوې ده د وینا کوونکو لخوا ویل سوي دي چې دوی به د کوټ ښار د امنیت او په قبیلو کې د ورورګلوۍ په ضد د وسلوالو ډلو هر هڅه ناکامه وګرځوي په دې اړه د بلوچستان شیع کانفرنس مشر سید داود اغا راته وویل
د کوټ شهر کې د ټولو لوی پریس کانفرنس او مشران راغلي علما کرام له سنت له تشریح نور کابرین سیول سوسایټي خلک راغلي او دا یقینا چې کوم ملک دشمن عناصر دغه خدا رقم کارونه پسند نه کینه نه خوشي نو پر دا خاطر ټیک دوه غنټه بعد در اثر پیش تا هم قبایلی خلک پښتون هزاره بلوچ نو موږ د خپل یو کلچر لرو نو پر کم از کم پر زنان باندې څوک دغه ټکان نه کوي
دا ونی ورته چې د شنبې په ماښام په کیراني سړک د وسلوالو کسانو لخوا په یو سوارلي موټر د ډزو له امله د څلورو هزارګانو ښځو په ګډون یوه پښتنه مېرمن وژل سوې وه وروسته یې پړه د لشکر جنګوي العالمي ویان په غاړه اخیستې وه ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت کې د بدلون په اړه روان بحث او د ځوانانو کردار او اهمیت څه دی آیا ځوانان د مخکې په پرتله اوس د خپلو غوښتنو او بدلون لپاره ویښ دي او څه کردار یې دی د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان له ځوانانو سره خبرې کړې دي نو رپورټ اورو
د شمالي وزیرستان زیاتره ځوانانو هم د خپل راتلونکي او بدلون لپاره خپل قلمونه او قدمونه پورته کړي د وزیرستان اوسیدونکي جامل دا وړوای چې وخت په وخت د دغه بدلون لپاره دوی هلې ځلې کوي خو په عامه توګه د شمالي وزیرستان د ځوانانو یا زلمو د هلو ځلو نه مطمئن نه دي
نو وکول په صحت شه د نن وخت د ضرورت په مطابق چې سمره ضرورت دي ډیره کمه دلچسپي لري ځکه چې نن په قبایل د تاریخ ډیره سخت ورځ دي او د قبایل نو وکول سعید او داسې یو دوه درې او ځینې شته خو اجتماعي تور باندې کمی روکسي نو وکول یې بالکل وده پرې ته او د نوي کول سره دا خبره بالکل سمون نه خوري چې دی داسې غلي پوتشي په دې حالت شه
د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی چیرمن محسن دا وړوای نن چې قبایلی سیمو کې د بدلون لپاره کمیټه جوړیږي او په پارلیمان کې پرې بحثونه روان دي نو دغه د ځوانانو فشار دی چې نور په تیارو کې پاتې کېدل نه غواړي
د تیرو او یو کالونو کې په دې پاټا کې څه بدلون نه راغلی یا پاکستان ریاست په پاټا کې د بدلون راوستلو باندې سترګې پټې کړې نو هغه دا وجه وه چې په هغه باندې هیڅ قسمه پرشر نه و نن هغه دې ته مجبور شوي دي چې کله کمیټې جوړوي او کله سفارشات تشکیل د دې بنیادی وجه هم دا چې د ځوان کول راپاسېدلې دي خاورې وکیل راپاسېدلې دي خاورې پوهان راپاسېدلې دي خو نن چې د فاټا پارلیمنټرین کغه ملیز دي کته ډران دي هغه په دې خبره متفق دي چې بای په فاټا کې ریفارمز پکار دي او موږ دا غواړو چې موږ ته د خپل حق ټول ورراکړې شي موږ خپل حق په ټوکلو کې نه غواړو
د شمالي وزیرستان یو بلوچستانکی او شاعر ادیب خان وزیر وای چې د کډوالۍ نه پس ظلم او د خپل راتلونکو او بدلون لپاره د هلو زلو لړۍ توند کړي
زمیر د کالج په ستا د سکول د یونیورسيټي په ستا وړ کې ویني چې په مختلف سیاسي پارټي شه تنظیمي نه لري ا بګایده سیاسي احتجاجي نه کو چې هغه په دغه غاشه دی تلاش او جستجو شه چې را میز د سیاسي شعور یا سیاسي ډلې یا سیاسي فکر دا د خپل علاقات او سره یو ورشي نر دا خو زه بیا چې ډیر لوی عمل شي د فټه په سره چې پدې پدانا مقصد چې د سیاسي پرټه رسایي نه وغه ورته د ملکیزم سیستم
د غزوانان او مشران وای چې د عملیاتو نه پس چې دوی د کډوالۍ سره مخ شول او خیبر پختونخوا په سیمو کې ژوند تیر کړ. نو د دغو نه یې ډېرې تجربې شوې او وړاندې به ځوان کول په سیمه کې د احتجاج جلسې او لاریونونو د لارې د خپلو غوښتنو نه هم خبر نه و. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د ماسپخین یوه نیمه بجه وشوه. لنډ خبرونه له مجید بابر اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج جدید په برسلز کې د افغانستان په اړه جوړه شوې غونډه کې د هیواد سره د 500 میلیون ډالرو د مرستو اعلان کړی. په برسلز کې افغانستان سره د مرستو کولو په موخه د جوړه شوې غونډې ګډونوالو اعلی چارواکو د راتلونکو څلورو کالو لپاره د هیواد سره د 15 اربو ډالرو ژمنې وکړي. د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق مهر تیره ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې ده چې د منځنۍ کراچۍ پولیسو د یوې سیاسي ډلې نیولې شوې تن په وینا د ښار عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر نایندې وتړلې دي چاقو ووهله او هلته د یوې لویې مدیره حیثي بند کور کې په ځمکه کې جوړې د اوبو په ټینکه کې پټه کړې شوې. په لویه شمېر کې لویه او وړه وسله ترلاسه شوې. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي چې د سلامتي کونسل په غونډه کې د خفیه رایې شمارې له لارې د متفقه ملاتړ ترلاسه کولو نه پس امکان دی چې د پرتګال پخوانی وزیر اعظم انتونیو ګوتیارس به د دغه سازمان راتلونکی سفیر جنرال شي. فرانس هڅه کوي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه قرارداد د منظورولو لپاره حمایت ترلاسه کړي چې د شام د جنگ د پولي حلب خار کې اوربند ټینګ شي او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. د روس د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن د اکتوبر په 6 د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارلوت سره وګوري. روسی چارواکی وایي دوه جنگی بیړۍ د مدیترانی سمندرګي په لور روانې شوې څو په سیمه کې له نورو روسی جنگی بیړو سره یوځای شي. د روسي تور سمندرګي د بهرنیو بیړۍ ویان ویل چې دوه بویان دوله جنگی بیړۍ د اکتوبر په 4 په کرایمیا کې د سویس په پول له پوځي اډې نه په سیمه کې د ماسکو لخوا په پوځي ګرمۍ کې د ګډون په هدف ووتلې.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رفت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو بیلابیلو مقالو ته کتنه کړې ده.
جنگ رسپانو په خپل اداره کې لیکي چې د یو ملک کې د مستقبل اقتصادي ترقیاتی فلاحي او تعلیمي منصوبه بندۍ لپاره سرشمېرنه یو مهم ضرورت دی. خو له بده مرغه پاکستان کې تیرو 2 راهیسې یو حکومت هم خپل ذمهواري نه ده ترسره کړې. سپریم کورټ په دې اړه ډېر ځل د حکومت پام راګرځولې او دا معاملې په غیر ضروري توګه ځنډولو اسخود نوټس اخیستې. ادارې وایي چې د نهي پروز د دې کیس اورېدنې په وخت جسټس میا ساکي په مشرۍ کې درې رکنی بینچ د سرشمېرنې متعلق حکومتي ټایم فریم رد کړې او دا کار یې په جنگي بنیادونو د کولو هدایت جاری کړي. جواب کې دا ویل چې د دې مقصد لپاره د استادانو تربیت له اوسه شروع کول پکار دي. ادارې زیاتوي چې عدالت وویل چې هم د سرشمېرنې د لارې به معلومیږي چې موږ ته د څومره هسپتالونو او تعلیمي ادارو ضرورت دی او زموږ څومره ماشومان د تعلیم نه محروم دي او د علاج څومره سهولتونه شته دي. دا کار په فوري توګه د کولو دی خو حکومت په دې کې هیڅ دلچسپي نه اخلي. ادارې لیکي چې عدالت حکم جاری کړو چې په راتلونکي اورېدنه کې د حکومت جواب داخل کړي چې حکومت به سرشمېرنې لپاره پوسټ کله پورې ورکوي او متعلقه محکمو ته به په سرشمېرنه کې راپېښو ستونزې په ګوته کوي. لکه چې دا د ټولو د مفاد معامله ده. ادارې خیر کې وایي چې سرشمېرنه لوړان د ډېر ځنډ ښکار شوي خو حکومت له پکار دی چې په باقی نړۍ کې کوم نظام موجود دی په هغې دې نظر وکړي او د نادره په ذریعه د یو خودکار نظام معرفي کولو په شمول په ټولو طریقو دې غور وکړي چې داسې سرشمېرنه د آئینی تقاضو مطابق هر 10 پس کولی شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پخوا به د کوټې ښکلا کتو لپاره د غونډ مرګ نه خلک تلل خو اوس کوټه د بدامنې ښکار ده. ادارې په وینا چې کوټه کې داسې لړزون کې پېښې شوي که ورته ترتیب ورکړی شي نو یو شمېر پاڼې بول په کار وی. ادارې زیاتوي د کوټې په سانحه کې د 100 نه زیات د وژل شوي وکیلانو د خپلوانو ویر لا ختم نه دی چې په کیرانی روډ د 100 خزو د وژنې پیښه مخې ته راغلي. د تحقیقاتو معلومه شوه چې دا د هدفي وژنې پیښه وه. ادارې لیکي نسلي لسانی او په فرقه ایز بنیادونو د وژنې سلسله د یو مودې راهیسې را روانه ده خو تر اوسه پورې په دې قابو اون موندل شو. د کرکې او نفرتونو فصل داسې کړل شوی چې د دې په مکمله توګه د ختمولو بغیر سلار نشته. ادارې وایي سکیورټي ایجنسو په شمول حکومتي ادارو له داسې پلان جوړول وي چې د یو عام دن د ځان او مال پکې تحفظ وي. خو د داسې پیښو پر لپسې راتلو نه معلومیږي چې څه خامش ته. ادارې اخره کې لیکي چې په انتظامی عمرو کې د ځن نه کار اخیستونکو خلاف ډېر سخت کاروایی وکړی شي، نو بیا ممکنه نه ده چې وسله وال عناصر په خپلو منصوبو کې کامیاب شي، بل دا چې نفرت په محبت کې بدلولو لپاره به ټولنیزو ادارو له مخکې راتلل وي چې په کوټه کې یو وار بیا امن پزای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجله لیکي د کانګرس دوه غړو تیره میاشت په یو بل کې ویل پاکستان په ریاستي توګه د ترهګرو ملاتړ کوي او په خپله بارنۍ پالیسۍ کې هم ترهګري د یوې آلې په توګه استعمالوي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په کندوز کې یو ځل بیا د طالبانو را برسېره کېدو په ولس کې یره خوره کړې ده. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
نیشنل انټرسټ مجله لیکي تیره میاشت د کانګرس دوه غړو ټیټپو او ډانا رورا بیکر په امریکایي کانګرس کې یو داسې بل وړاندې کړ چې د پاکستان ریاست د ترهګرۍ د ملاتړ نوم یې ورته ورکړی دی. ټیټپو د دغه بل د وړاندې کولو پر وخت په خپله وینا کې وویل، د اوساما بن لادن د مېلمه کولو نه واخلئ تر حقاني ډلې پورې د پاکستان په پالیسۍ څوک پوه نه شول او نه پر دې چې دغه هیواد د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د چا مرسته کوي، ځکه چې د امریکا مرسته خو نه کوي. که چیرې دغه بل منظور شي نو په پاکستان به په قانوني توګه دا چاپ ولګي چې دغه هیواد د ترهګرو مرسته کوي. بلخوا د دغه بل د وړاندې کولو یوه ورځ وروسته چین وویل چې دوی به د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان مرسته کوي او په نړیواله کچه به هم د پاکستان د موقف حمایت کوي. په دغه بل کې دا ویل شوي دي چې د پاکستان ریاست ترهګري په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې د یوې آلې په توګه استعمالوي او له دې سره داسې هم ښکاري چې امریکا دغه هیواد ته هم دا ویل غواړي چې ګنې د ترهګرو او وسلوالو ډلو سره د دغه هیواد د مرستې نه خبر دي او باید خپل دغه پالیسي بدله کړي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه دی ټایمز لیکي، افغان امنیتي عسکرو په کندوز کې د یو شمیر سیمو امنیت په خپل کنټرول کې واخیست او د دغه سیمو نه طالبان په شا وتنبول. دا شان د هلمند په لشکرګاه کې هم طالبانو یو ځل بیا جګړې پیل کړې چې پکې په دې وروستیو کې 12 پولیسو وژل شول. په لشکرګاه کې په یو شمېر امنیتي چک پوسټونو پولیسو او نورو امنیتي عسکرو ته هم مرګ ژوبله واوښته. ورځپاڼه لیکي په کندوز کې د طالبانو بیا را پیدا کېدل د ښکاره کوي افغان حکومت په یو شمېر سیمو کې امنیتي کمزوري لري. په کندوز کې دا وروستی تاوتریخوالی له هغې پیښې څخه یو کال وروسته مخې ته راغی چې پکې طالبانو په دغه ټول ښار کنټرول ترلاسه کړ او بیا تو د امریکایي او برطانوي عسکرو په مرسته طالبان د دغه سیمو نه وستل شول. د کندوز د تیر کال د پیښو وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو عمل ته بیا کتنه وکړه. بلخوا په کندوز کې یو ځل بیا د طالبانو را برسره کېدلو په ولس کې ویره خوره کړې ده.
له فرخنده اسد نمو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. د فرانس خبری ایجنسی ای اف پی خپل یو رپورټ کې لیکلي چې یورپ ته تلونکي مهاجرینو بحران په دې وروستو کې یو وار بیا سیوا شوې دی. یوازې په تیرو دوه اونو کې د لیبیا نه یورپ ته تلونکي تقریبا په زرګونو مهاجرین له سمندره ژغورل شوي دي. د دې رپورټ مهمې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلي د مهاجرینو نړیواله اداره وایي چې په روان کال کې تر اوسه 3,00,000 مهاجرین یورپ ته رسیدلي دي. یاد اداره وایي د تیر کال په همدومره موده کې د دې دوه چند مهاجرین یورپ ته تللي وو، خو په 2014 کال کې بیا ټول خواوشا 2,00,000 مهاجرین یورپ ته رسیدلي وو. د دې رپورت تر مخه د مهاجرینو په وړاندې د ختیځ یورپي هیوادونو له اړخه د خپلو سرحدونو د بندولو له وجې د مهاجرینو په شمیر کې کمی راغلی دی. دا راز یورپ د ترکی سره په تیر مارچ کې تړون وکړو چې د ترکی د لارې یونان ته رسیدلي مهاجرین به واپس ترکی ته استول کیږي. دې تړون هم د مهاجرینو بحران په قابو کولو کې مرسته کړې ده. ریپورت د ملګرو ملتونو د کډوالو د سانګې په حواله لیکي چې اوس مهاجرینو لار بدل کړه او د لیبیا نه اټلی ته د ننوتلو هڅه کوي. په دوی کې زیاتره د شام سره تعلق لري او ورپسې د افغانستان او عراق د مهاجرینو شمیره تر نورو هیوادونو لوړه ده. دا ریپورت د مهاجرینو د نړیوالې ادارې لخوا لیکي چې د 2014 کال راهیسې د 10,000 نه زیات مهاجرین په سمندر کې مړه شوي دي، چې پکې د ځنو مړو تصویرونه په سوشل میډیا خپاره شوي او ډېر مشهور شوي دي. ای ایف پی لیکي یورپي اتحادیه د مهاجرینو د بحران په معاملات تقسیم شوې ښکاري. تیر کال یورپي هیوادونو منلې وه چې 1,60,000 مهاجرین به په خاص تناسب په یورپ کې ځای کوي، خو د هنګري خلکو په خپل هیواد کې د مهاجرینو د قبلولو خلاف رای ورکړې. بلخوا یورپی اتحادیه غواړي چې د مهاجرینو په بحران کې د یونان او ویتلی سره ځانګړې مرستې وکړي، ځکه چې یادو دواړو هیوادونو ویلي دغه بحران یې له قابو بهر کیږي.
دا وو منور شاه، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. فورن افیرز مجله په یو رپورټ کې لیکي چې دوه اسلامي هیوادونه ایران او سعودي عرب چې له یو بل سره په منځني ختیځ کې سخت رقابت کوي، په افغانستان کې هم د یوې نیابتي جګړې لپاره تیاری نیسي چې له دې سره دغلته د ټیکاو حالت لا نور خرابېدلی شي. نو په داسې کې امریکا او نیټو له پکار دي چې لازم ګامونه پورته کړي. د مقالې نورې برخې له نجیبه میراورو.
فارن افیرز مجله لیکي په منځني ختیځ کې د ایران او سعودي عرب نیابتي جګړې ښکاره او جوت دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې هم یو جګړه روانه ده چې چا ورته ډیر پام نه دی کړی او دغه جګړه په افغانستان کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهلی شي. مجله لیکي ناټو 15 کاله مخکې افغانستان ته ننوتله، زرګونه سرتیری هلته موظف او بلیونونه ډالر یې مصرف کړل. حتی اوس هم هلته د ناټو 14,000 سرتیری موجود دي، خو ناکراری لا هم ختمه شوې نه ده. مرکزی حکومت کمزور دی او په ملک کې بیلابیلې یاغي ډلې د پام وړ نفوذ سره موجود دي. په دغو با نفوذه یاغي ډلو کې ځینې د تهران او ریاض سره یا د دواړو سره په ګډه د کار کولو اوږده سابقه لري. که څه هم دواړو خواوو په افغانستان کې د اسلامي مرکزونو سره مرسته کړې ده، خو د سیمې لپاره د دواړو ستراتیژي له یو بل مختلفه ده. مجله لیکي ایران افغانستان ته د خپل اغیز یا نفوذ د مرکزي سیمې په توګه ګوري، لکه درواخله په عراق کې چې دوی کوم اثر او رسوخ ساتل غواړي. دواړه هیوادونه د یو بل سره نژادي، ژبنیز او اقتصادي پولې لري. همدارنګه په ایران کې زرګونه افغان کډوال هم ژوند کوي، تر څنګ د افغانستان نه مخدره مواد ایران ته لیږدول کیږي. نو په دې توګه مخکې تر دې چې امریکا او ناټو په 2001 کال کې افغانستان ته داخل شي، ایران وار له مخې هلته موجود و. ایران په افغانستان کې د ناټو جګړه د ځان لپاره غنیمت وګڼله او د واشنگټن سره د طالبانو په نخښه کولو کې د اوږی ورکولو هوډ ښکاره کړ. فارن افیرز په افغانستان کې د سعودي د اغیز په اړه لیکي چې دغه هیواد هم په افغانستان کې لرغونی نفوذ لري. د پخوانی شوروي اتحاد سره د جګړې له مهاله د سعودي عرب حکومت او شتمنو خاریانو د افغانستان د خلکو لپاره خیراتي ادارې پرانستې وې. سعودي په 80مه لسیزه کې افغان مجاهدین تقویه کړل او بیا په 90مه لسیزه کې چې طالبان راغلل نو هغوی هم په رسمیت وپیژندل. سعودي نن هم په افغانستان کې علاقمندي لري، خو د خپل اغیز د مرکزي سیمې په نظر ورته نه ګوري. فارن افیرز وړاندې لیکي په افغانستان کې د ناټو د موجودیت 15 کاله وروسته په دغه هیواد کې د تهران او ریاض د نیابتي جګړې امکان لا د مخکې نه ترینګلې حالت نور هم خرابول شي. نو په داسې حال کې امریکا او ناټو له پکار دي چې هغه ساحې وپیژني چرته چې د سعودي او ایران ترمنځ مقابله د افغانستان حالات خرابول شي.
دا مشال ریډیو ده.
پروجیکټ سینډیکیټ سیډنیز اداره لیکي د اکتوبر په 14 او 15 په برسلز کې د کابل پړه غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره یو مهمه موقع پیدا کړي. مقاله لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د منتخب کېدو راهیسې افغانستان ته په مرستو ورکولو کې تر ډېره کمی راغلی دی، خو باید د افغانستان د خود انحصاري لپاره د دغه هیواد حکومت او د هغې مرسته کوونکې ادارې خپلې موجوده تګلارې بدلې کړي. د مقالې ځینې نورې برخې له انیسا اجمل اورو. پروجیکټ سینډیکیټ څېړنیزه اداره لیکي په دې اونۍ کې بعد بروسلز غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره یوې لارې جوړولو ته مهمه موقع پیدا کړي. مقاله لیکي په 2014 کال کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د منتخب کېدو راهیسې افغانستان ته په مرستو ورکولو کې تر ډېره کمی راغلی دی. د 2002 کال نه واخلې تر 2010 کال پورې افغانستان ته په ورکړل شوو 55 ارب ډالرو کې یوازې 2.8% د نادولتي ادارو په ذریعه لګول شوي دي. مقاله لیکي ځینې مرستندو یا ادارو دا باور لرلو چې افغان حکومت د دوی پیسې په مؤثره توګه لګولو کې ډېر کمزوري او درغله وو. مقاله بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په حواله لیکي چې نوموړي د خپل حکومت پر مهال د سیاسي ملاتړ لپاره په قومي او ولایتي کچا په حکومت کې د ډېرو لوړپوړو کسانو دندې بدلې کړې وي او اکثره درغله چارواکي مستثنا کړي وو. پروجیکټ سینډیکیټ څېړنیزه اداره لیکي افغانستان ته په ورکړل شوو مرستو کې یوه بله ستونزه د هغې لګولو په برخه کې ده. د 2002 کال نه تر 2010 پورې بنستندویا ادارو د ټولو مرستو له نیمایي څخه زیاتې امنیتي څانګې ته ورکړې دي. په عین حال کې د ټولو مرستو یوازې 3% د تعلیم په برخه کې لګول شوې دي. مقاله لیکي په افغانستان کې پرایمري او میډل سکولونو ته پتلون کو ماشومانو کې سلويخت فیصد له سکولونو بهر دي. پروجیکټ سندیکیټ لیکي افغانستان ته دراتلونکو 15 کالونو یعنی د 2018 نه تر 2021 لپاره په ولسي کچا د اخراجاتو اندازه 80 اربه ډالره لګول شوې ده، خو په وسطن ډول په دای هواد کې هر کال 70% اقتصادي تشه راځي. افغان حکومت تمه لري چې دغه تشه به د بهرنیو مرستو په ذریعه ډکه کړي. مقاله لیکي افغانستان د خود انحصارۍ په لور د راوستو لپاره باید افغان دولت او دغې مرسته کوونکي ادارې خپلې موجوده تګلارې بدلې کړي. مقاله لیکي د دې کار د پیل لپاره باید مرسته کوونکي ادارې د مرستو یوه لویه برخه د افغان حکومت د بجټ او قانوني نظام له لارې ورکړي. پروجیکټ سینډیکیټ څیړنیز ادارې لیکي په 2010 کال کې د افغانستان په موضوع په کانفرنس کې مرستندویه ادارې له افغان حکومت سره پر دې سلا شوې وې چې د پوځي اخراجاتو نه علاوه د پرمختیایي مرستو لږ تر لږه 50% برخه به د حکومتي بودیجې له لارې ورکول کیږي، خو مقاله لیکي د مرستو ورکولو په برخه کې د شخصي شعبې په نسبت ریاست په مالي توګه د لوړولو لپاره دغه معاهده تر ډیره وخته پورې عملي نشوه.
داوا انیس اجمل د امبار په پایخان او نورو سلورو کلو کې لا هم د جنکو لپاره کوم سکول نشته. په دغه کلو کې د لکانو دوه پرایمري سکولونه او چې یو وسلوالو په بارودو الوزولو ولې دویم سکول د سیمې د زده کوونکو ضرورت نه پوره کوي. شانواز ترکزی معلومات لري.
د پایخان خاري شاتي مینا بټو مینا او د بمپوخ د ولس شمیر له لاسو زرو زیات دی.
نو می ګلال شاه دی، ما خپل تعلیم کړی نه سره په دې علاقه نشته، نو سکول نشته، څه نه وکړو بشمی یزید خاري سکول لا هلته و بجا باندې شوټیو کې دا نجرازی مخونه تک تور شوی 3 کیلومتره به او سهار دې غریبانا نو ماقام راځي کله و کتاب یا ته کتاب دی کله و درې ته وای کله و څلور ته وای کله و پنځه ته وای نو موږ ته دغه ټول اشي نه موږ ته تکلیف دی.
د بټو مینې صادق خان ملک نه مې وپوښتل چې په دغه ټولو کلو کې به څومره ځوانانو او مشرانو تر دلسم جماعت پورې سبق ویلې وي.
نشته یې پکې دی، لسو کسان نه به زیات په دې علاقه کې څوک اړو وینه. جینکۍ اړو شته دی نه سره جینکوب کې تعلیم نشته، اسکول نشته. تقریبا د ښاري آبادي خو ځان له 15 زره نه به کمنی یو او د پیخان چې کمی د 2 زره نه به کمنی او زیاته به یو. د بټو مینې د بانډو پورې شراکت کې دا به 2-2.5 زره آبادي.
او یو سپینګری ولایت خان وای چې هغه خپل دون مسی سکول ته لیږي ولی په سیمه کې نږدې کوم سکول نشته، نو د کلی نور ماشومان سکولونو ته نزی.
یا دوه ماشومان زما دي، یا دوه درې به دبري هغه په زور یې مونږ بیایو. نور اړو سره روزی نه تعلیم ته ځکه چې سیدای نشینو ماشومان دي کنه. دا بس کې کرند بیل شپه وای نو نور څه خو نشو کولی. مدرې د پنڈی او کراچۍ به کین.
بلخو د محمدو د تعلیم محکمې د مشر سید ګل پوینا چې هغه په یادو سیمو کې د نو سکولونو د جوړولو سفارش فاټا سیکریټریټ تکړه هم او ممکنه ده چې پراتلون کې په دغه سیمه کې کوم نوې سکول هم جوړ کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمدو ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت شوه د هفتوار پروگرام تاندېلې. په دې پروگرام کې به واورې د فاټا سره تعلق لرونکو خزې وای باید د سیمه د انتظامی او آئینی بدلون په عمل کې خزو ته پوره رول ورکړل شي. د پروگرام جوړونکو فرخنده اسد ده.
په تاندې اله خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې بواوري د فاټا سره تعلق لرونکي وای باید د سیمې په اصلاحاتي عمل کې خزو ته پوره رول ورکړی شي.
چې د فاټا کمیټې کې یو زنانا د فاټا خامخا په کار و.
د فاټا خزې وای د ناامنۍ او لوږې تر ټولو زیاتې همدوی متاثر شوې دي او باید تر ټولو زیات همدوی ته پام وکړل شي.
یو ماشوم مطلب زوی طالب شو دو کنه هغه خې افیکټ خزه دی او کبه یو اپریشن دوران کې مر شو دو کنه چا ورور مر شو یې خمن مر شو غم افیکټ خزه شو کبه غه ایز ای دی پی زو ته خو لري کې پرې دولې بیا هم ټول نه افیکټ خزه شو. لا
د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت ته بدلولو په اړه له ډیر وخت راهیسې خبرې روانې دي. بلخوا د فاټا سره تعلق لرونکو خزې وایي په دغه عمل کې خزو ته پام نه ورکول کیږي او نه یې غږ اوریدل کیږي. د وزیرستان سره تعلق لرونکو د فاټا د سیاسي اتحاد مستیاله مشره او د سیمې د خزو او ځوانانو د حقونو لپاره کارکونکو انیتا محسود په دې اړه وایي
په دې هغه کې هلې ځلې کې زما چې کوم کاوشونه منډې دي هغه زیات فوکس کوم او هغه زنانه ته ورکول دي په هغه کې ماده او چې فاټک کې چې کوم تاسو ریفمز روانې نه زنانه پکې اگنور نه کی دا ریفمز بل یا فارورډ نه و هغه مخ کې خبره کوم په دې چې زنانه اگنور نشي ځکه چې د پاکستان کل آبادی چې موږ وګورو چې پکې په دغه 50% نه زیات زنانه دي نو د دې مطابق په فاټک کې هم 50% نه زیات زنانه دي بیا ځوان کل پکې ډېر زیات دي نو د دې کنسنسس اخستل ډېر ضروری دي ځکه چې دغه فیوچر تعیناتي چې موږ کوو د ځوان کل کوو ځوان کول په موږ ته پکار دی چې هغه سټپ والو چې د دې د فائدې د دې مخته پر مخته پر اوله اساني وي او یو کامیاب انسان په تور باندې خپل زندگی تیرول شي او د نورې صوبې سره ایکوالټی هیومن ایکوال سټیزنشپ یو رائټ چې کوم به او ته ملاو شي د دې یو داسې سترینجرز په تور نه ښکاري نو په دې غو کې ما په ریفمز کې د کمیټي باندې د بل باندې پارلمنټریان سره سیاسي اتحاد د مشر په تور باندې هو کار کړی دی اوسره او د دې بل باندې دغه خبره ان شوی و چې مونږه با 247 کې امندمنت خامخا او فاټا ور ټوټلی مرج کې پی کې مونږ ډیماند دی چې بیا په دې کې به زنانه خپل حقوق لازمی ولا ملاو شي چې ما په دې کې یو حقوق فرست اولنی حقوق چې کوم ډیماند کړی دی اده فاټا د زنانه پارلیمنټریان رائټ کړی دی چې فاټا زنانه ته د خپل پارلیمنت کې مخصوص نشستونه ولا ورکړل شي چې په دې بنیاد باندې چې د سمرا آبادی دا تاسو لکه د نورو صوبو کې دی نو بیا به د فاټا زنانی چې کومه محرومیا نه دی اوبه ازاله کیږي رو پرو چې کا تعلیم دی کا صحت دی کا اکنامیکل امپاورمنت دی دا ځکه چې یو زنانه چې په پارلیمنت کې ریپرزنټیشن دی زنانه کوي نو هغه به صحیح معنی باندې ریپرزنټیشن کوي اوبه هر څه باندې غور او فکر لري او د قانون سازي کې به یو زنانه په دې کې خپل رول ادا کولی شي
انیتا محسود چې د قبایلی سیمو په آئینی او انتظامی اصلاحاتو کار کوي وایي د دغه اصلاحاتو راوستلو په ټول عمل کې ښځې له پامه غورځول شوې دي
نو دا بل چې کله وړاندې شو اور په دې باندې بیا حکومتي کمیټي جوړ شو نو مفس ځلې په حکومتي کمیټي باندې دا خوکو چې اول حکومت د کمیټي جوړ کړ دا خو قبایلی خلک یو قسم پکې نشته قبایلی پکې نشته ټول دې خو قبل غن خلک اول یو دې ما په دې باندې غوکو خبره چې دي او قبایل کې چې تاسو یو علاقې حیثیت خبره کوي تعیناتي د دې راتلونکي فیوچرز فیصله کول غواړي نو په دې کمیټي کې پکار وا چې قبایلی خلک کې موجود وي او دا بیا پارلیمنټریان چې زموږ ریپرزنټیټیو هلته ناست دي فاټا نمائندګي کوي خلکو عوام او ووټ یې وړي دي نو هغه نمائندګي تاسو ول نه کړو ور آیا هغه پارلیمنټریان په پارلیمنت کې څه لنه هغه قانون سازي کولی شي انا د خپل علاقې کا حق پر چې کومه کمیټي جوړ په احکام نشي کېناسي چې ځکه چې ته علاقې ته ځې علاقې ته د خلکو نه کنسنسس اخلي تپوسونه کوي زما علاقې خلکو دومره پړه لیکنه نه چې ټولې ژبې ولا ورځي زما خلکو ته خو خپل ژبه ولا ورځي پښتو بوله ورځي نو قبایل خلکو یو خپل رسم او رواج طریقه غدي اخ چې د کمیټې کې هغه خلک موجود وي نو اساني نو دا خو مشکل ده چې یو کمیټي الته لاړ شي او اردو وي بیا ترانسلیټر په مینس کې راشي نو هغه ترانسلیټ دینه او اخونه او خپل منظور نظر خلکو نه تپوسونه اوکې نو بیا تاسو حیثیت تایغه کې یو ډرافت لیکي چې فاټا خلک دا غواړي یو خو په دې باندې ما ابجکشن او سیکنډ زما د وومن په لحاظ باندې غټ ابجکشن دا و چې د فاټا کمیټي کې یو زنانا د فاټا خامخا په کار و د فاټا زنانا مختلف غو کې کارونه کوي سوشل سېکټر کې مشته په زما سره نو له ډېرې زنانا دي چې هغه په فاټا د ریفورمز باندې زنانا حقوق باندې ما سره आवाज چته وي نو تاسو ته په کار و چې د کمیټي کې زنانا یې شو چې آیا د علاقې کې د چکو می زنانا ناسې دي دې ته د پوها ور کړو او دې نه د تپوس کړو چې تاسو څه وایي چې تاسو پر رسول شي
د پاکستان په پارلمان کې هم د فاټا په اصلاحاتو بحث وشو چې پکې دغه اصلاحاتو په عملي کولو خبرې وشوي د اورګزای ایجنسی سره تعلق لرونکي نوشین فاطمه چې د فاټا په اصلاحاتي عمل کې د ښځو پر رول او برخه کار کوي وایي په قبایلی سیمو کې د نامنیو له وجې تر ټولو زیات ښځې متاثره شوې دي نو باید په دغه عمل کې د ښځو غږ او رول ته پوره پام وکړل شي
پنځه رکنی کمیټې هم ته خو باندې اعتراض وکنه چې د قبایل میل نمائندګي نه وکړي موږ سفارښت سره دغه کوم اتفاق کوو یعنی کے پی کے زم ہونا ایف سی آر کا ختم ہونا دا ارس مو فیور کی دی خود دورا کمیٹی وا اور دا مو فیوچر فیصلہ کی 52% خود مو فی میل آبادی دے دا کے قبائلوں کی تو پکا دی دی الا کم از کم ریپرزنٹیشن تھا پکا دی وا خزا خود خستی ویور کی موقع کمیٹی وانے میں اعتراض دی بل دے ان کا 52% خصم خدای دې غوړم به خپل مسایل وی غیر پریزنټیشن د لپاره کوم څه پکاره دې دې ټول کومه غاسه فرشات راغلي دي بیا کومه غو یو اداره جاری کړي دي کنه هغه کې نه د 10 سال پروجیکټ دی هغه ډیولپمنټ پروجیکټ کې د خدو انډیویډوال یو خبر نشته دا پروجیکټ خدو لپاره دی ټول بس دا سکولم جوړيږي یعنی جنډر ډیسکریمینیشن ونيشته چې ها اټن سکول بنهږي ته اسمه یې فیمیل کې هونګي یې میل کې هونګي دے مرکی ندی ورکڑی یعنی دی آیوشی کی پورا پروسیس کی چورم فاٹا کی یا پہلا طالبانائزیشن و شو لوگا نہ بعد آپریشن و شو نو دی کی طور نہ صرف افیکٹ کو خدش والا کا فرض کو یو معشوم مطلب زوی طالب شو لو کنا اگر کی افیکٹ خدا دے او کبے یو آپریشن دوران کی مر شو لو کنا چا ورور مر شو یہ خمن مر شو غم افیکٹ خدا شو کبے ایس ایس آئی ڈی پی زو تو خولی لکی پر دو لی بیام تو نہ افیکٹ خدا شو لا بیام گت کبے غ رشن لائن کی ناس سی بیام گ افیکٹ دی کغا واپس سی خپل کو جڑی بیام تو نہ جت افیکٹ خدا ری او بیا دی دی فیصلہ سازی دوران کی دو کم از کم ریپرزنٹیشن دے پر فیمیل خستی وی تو خو می لی وکاں کی خدا ری کلا غ بیا بیمار شی چلو میٹرنٹی ونی بیمار شی غت یہ نشتو سینٹر پکا دی ہاسپٹل پکا دی نو دخو دی ون خو میل نہ پوئی گی نہ وہ مو ریپرزنٹیشن میل کرے شی
د فاٹا سناس پنځه دشلک آبادی دا په دغه کې سناس 50% خزتی د پېښور پوهنتون د فلسفي استاد سمینا پریدی وای باید حکومت او قبایلی مشران په دغه عمل کې خزې شامل کړي
کنسلټیشن د پروسس نه زنانه خو تقریبا بحال ساتلې شوې یو لکه کو دې تلې دې جرګې کړي نو کچا ته یک کا دو کا دې چې تکې زنانه سره خبرې کړي وي نو عام بندې احسان چې کړي وي مو په فاٹا کې مختلف سطح معنی زنانه گروپوں جوڑ کر لی نہ آگے کے خود اچھا سیادی کنسلٹیشن نہ لے کرے نظر کا آگے آواز خود ظاہر خبر ہے جو زنانہ پروٹوکول ٹھیک سے تدا سی بھی مطلب پروگریسو ناری نے بھی کہ آگے ہم دغے کے خوبیا ہم کہ مطلب زنانہ وے نائی بد خپل مسئلے پر گتا کرے وے آگے دائے حل ہم سے تجاویز میں زیاد مؤثر ور کرے وہ
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي د خیر خیګړې یو کارکونکي ناهید اپریدی وای باید پر دې زیات کار وشي چې ښځې څنګه سیاسي او ټولنیزو چارو کې برخه ولري او پر روان اصلاحاتي عمل کې شامل کړل شي
د دفاعات ریفارم د حواله سره خبرې سلسله کوم مقصد دفاعات ریفارم په بری کې چې ناشو د سړو په حواله سړو आवाज دي پکې د خځو आवाज څخه ډیر کم دي نو زه یې زیاد زیاد مخزی اغیر کو سیار په حواله سره د دې قانون کمی څخه کم دي هغه کم نقصانات دي په خځو باندې باغې کې موږ اغیر لسته کو په خځو کې اغیر خپل आवाज روچت کی یرا دا ریفارم څه په کار دی لکه د خزونو خدای ته پوسه د کوم دي نه چې ریفارم په کار کې کوم څه ریفارم دی غواړي نو د خزو आवाज یا ټول لپاره
انیتا محسوب دا هم وای باید قبایلی خوځو لپاره په پارلمان کې سټونه مختص کړل شي او د دغه سیمو نه هم خځې لکه د ملک ته نورو برخو غونډې زمله او تلاړ شي او پر خپلو مسلو په خپل خبري وکړي او د حل لارې ولټوي
ما په دې باندې کله تاسو ته ویلي چې فاټا خو یو داسې علاقې د تعلیم کمی ده اویرنس کمی ده نو ته داسې خبره کوي نو ډیفینیټلی دا نه شو چې ایوری پرسن سړی چې کوم دی آتا تم وایي چې وام ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم راځي چې د نیگیټیو پوینټ باندې خلبو وایي چې بي تاسو داسې دي د زمونږ زنانه داسې او غته راشي د زنانه کار نه دی او دې داسې وایي چې پوهیږي چې دا ټایم چې روان دی او د پاکستان چې کوم سچویشن دی او دې پر بهترینه فیصله دا چې فاټا د اوس یو سټیټس ول ورکړ شي نو دې وجه نه خلک غشي چیرې سبب د سټیټس ول ورکړ شي او مونږ نه ایګنو د خبره باندې هارت ریاکشن ول ورکو نو سبا خو به دې د خپل غم لاوي د مونږ نه بغیر او بیا به علاقې کې په خلکو کې زمونږ عام تاثیر به غلط لاړ شي نو ډېر ریلیکټنت غوند خلق تھی دا پار نوچ دا لیڈرشپ تھی نو ما پا دے پار بل باندے کلا دا بل بڑان دے شو اور ما پا دے بل باندے ریزرویشن وہ یو لکا ویلی شم دا فاٹا دے زنانا پا چدا سا خاص نا وہ زکا چی دیری نا پا این ایف سی کے نا دا فاٹا چی دکومہ ڈیولپمنٹ کمیٹی وز جوڑا دے نا پس دیوی چی مو با جوڑا وو آگا کے بعد ٹول دس سال پروجیکٹ پا بھی دا فاٹا دے ڈیولپ پرا دے ترقی پرا نو ایخ کے زنانا کمیٹی کی شمولیت نشتا زنانا برخا نشتا پکی اور سرا دا فاٹا زنانا تا چا اولی دے دے برخا والکور غواری نو فاٹا زنانا تا فاٹا پارلیمنٹیرین رائٹ والا ورکی ریزرو سچنا دا والا ورکی زما ټول خیبر پختونخوا پختنه خو وو او غیرت لري پختو لري زمون شانتی ټول خلک دي هغه ته حق شته هغه زنانا کې ناشته شي د مليانو زنانا چې کومې دي په پارلیمنت کې ناشته شي آی به زما فاتح خزه ولې ټول عمر په غیرت باندې نیولې شي دي ولې وته زه خو د خپل کلچر نه بهر خبره نه کوم زه خو دا نه وایم چې زما پردا اسلام چې کومه تر کړې اده نه کوم زه خو چې قاضی حسین لور چیرته کې ناشته شي نظام کې ناشته شي زم د خپل زه خو اکچولي ریپرزنټیټیو خو به مو د خپل علاقے نو اولی دا پکار دے چې راتلونکي الیکشن کې فاټا زنانا تخپل پارلیمنٹیرین رائټ ورکی
داوا د دې اونې تان دی هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان
دا مشال ریډیو دا